سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ته مو زه فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د نړیوالو جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر بیت وانس کاک وای د نجونو لپاره زده کړو بندیز د دې په خبره د طالبانو تر ټولو بې منطق عمل دی. نوموړی چې پرون سه شنبې په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلندونه په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دي، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریځ نه لري. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت او سیستماتیک تبعیض له جنسیتي توپیر پالنې سره پرتله کیدای شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پاته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په نادولتي موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دو اونۍ غزول شوی. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد علي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولی او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبې فرانس پریس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوو اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر پنځمه په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د پنځو کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی، پر ځانې ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې جهادي ډلو سره یوځای شوی دی چې یو نیم سلی وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه لاړ نه شي. د پنټاګون مرستیال پرون سه شنبې په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونو امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دی په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران لخوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د ایران په ګواښونو کې کمواله راغلی کنه وویل چې موږ په وروستیو څو اونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د یو شمېر هغو ډلو د ځورونې شاهدان وو چې د ایران د سپای پازدارن انقلاب قدس ځواکونو یې ملاتړ کاوه. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو شمېر 2500 او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. او د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره وایي چې یوه شبکه کشف او غړي نیولې د شهادت کوله له ازبکستان څخه خلک په غیر قانوني توګه متحده ایالاتونو ته بوزي او لږ تر لږه یو غړی د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې غړی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پرون سه شنبې په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې د ازبکستان اتباع دې چې دغه قاچاقي شبکه جوړه کړې وه له کومې تروریستي ډلې سره تړاو ولري یا د کوم تروریستي برید پلان کړی. په اعلامیه کې د بهرنۍ تروریستي شبکې نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو امریکایي چارواکي چې د خبرو کولو صلاحیت نه درلوده او نوم یې نه دی ښودل شوی، ایشوټج پریس اژانس ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش ډلې وه. په اعلامیه کې داندې ویل شوي دي چې متحده ایالاتونو د دغه شبکې د کشف او د مهمو غړو د نیولو لپاره له کومو هیوادونو سره همکاري کړې ده. د امریکا د فدرال پولیسو FBI چې په دې اړه تحقیقات کوي د هم تایید کړي ده چې دغه مهاجرینو اړوندې کوم ځانګړی ترهګریز ګواښ نه دی پنخه کړی. متحده ایالاتونو ته د خلکو د قاچاق د هڅو خبره داسې مهال ورکول کیږي چې جمهوري غوښتونکي د بایډن په ادارې تور لګوي چې د پولو د خوندي کولو لپاره کافي کار نه دی کړی او ملي امنیت یې په خطر کې اچولی. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو یو ډیر بې زمیره عمل دی. دا چې دغې میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې درته په راپور کې ولرو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې افغانانو څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. دا چې علت یې څه دی په دې هم درته راپور لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتادینو لپاره روغتون جوړ شوی.
یورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحالیو چې معتادینو لپاره هم شک بستری روغتون جوړ.
نور مطالب هم شته، د نړۍ مسایل به هم درته واخلو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. دا نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو زده کړو بندیز د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. بینویټ سکاک د خبره پرون خبري اعلان وکړي. د حقیقت خزو په وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلن په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی، او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د خزو زورول په ډیر زیره څاري. اخوا یو شمېر افغان خزې او نجونې وايي چې د دوی په وړاندې د طالبانو چلن له تبعیض ډک دی. تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاګ د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په زده کړو بندیز بې زمیر عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د خوځو زورول په دقت ساري. هغه پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي، په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول، له عام فعالیت د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه لاندې عمل موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاګ د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتایډ یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو خوځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1940 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ یې توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم لنجون او خوځو سره د طالبانو چلند په ایزي بولی او تر خوای دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سی. هغه په اسلامي چوکاټ کې مش خپل حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په د هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کغه د مکاتب موضوع سی، کغه د پونتون موضوع سی، کغه د وظیفې موضوع سی.
طالبان وخت لبی ازلی رسید او رسد افغان جونیو خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیره ازادۍ اخیستې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلی و چې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز ډیر نادلانه عمل دی. دا چې امریکا او نړۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بولي، په اصل کې جنسیتي اپارتاید څه شی دی او ولې نړۍ پرې ټینګار کوي؟ زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د چارو لکتونکو عزیز مارج نه کړې ده.
جنسی اپارتاید معنا یې تلنډ ساده وایو، دا یو تعبیز ده د جنس په مقابل کې، یعنې د نسبت د نر د پرتلې نه د ښځو پر وړاندې یو تعبیز په منځته راځي او فرق منځته راولي، بله خاصه کوم هدف د دوی نه ده. نو بنا امریکا استخبارات په نړۍ کې نه ټول هیوادونو نسبتا قوي دي، د سترو زبرځواک هیوادونو لکه روسیا او چین او امریکا او برېټانیا او نورو هیوادونو دوی خپل استخبارات هم قوي دي او سیاست د نړۍ هم د دوی په لاس کې ده. دوی په دې ټولو مسایلو باندې پیږي، آګاه دي چې ولې د نجونو د ښځو په وړاندې باندې توپیر چلند کېږي، یا دوی په نظر باندې اپارتاید ده، دا ولې ده، دوی په دې خبر دي ولې طالبان خوځي بند کړي دي. موجات دلائل هم نه لري، شرعي دلائل هم نه لري، قانوني او طبي او ذاتي او اخلاقي هم نه لري، اما دا کار کوي ته دوام ورکوي. او که چیرې دوی طالبان دا کوي چې موږ شرایطو ته جوړو، دا هم پلمي د ټول پیر شرایط مسایل دي، نصاب درسیستا ایجاب مسایل مخکې دې طالب راشي طالب وزېږول سي په افغانستان کې ښځو دلته ایجاب مراتاو تر اوسه پورې مراتې او بایاترین ولس د افغانستان د نړۍ په پرتله افغانان دي. دوی دا ایدانه څنګه کدی په خپل باندې خپل کورو باندې مشکوک دی، اجو دا ده کدی افغانان با عزت اخلي دا ورو د نصاب د نور مسایلو کې نو دوه کالو ته نه سره طالب چارواکي او مسولین وزیر د مار وزیر تاسو ته تعلیم نه سره کړی چې دا شاید مسایل کدی په خپل دندو کې ناکام دي، به فورا نه تنه لدن د نندري سي، دوی به محکمو ته مراجعه وکړي او زندانیان زندانی سي په سزا او نور باسه ونه کوم هغه وخت خپل
طالبانو په دوی مارج صاحب زافه غواړم ستاسو خبرې قطع کوم. ستاسو له نظره د طالبانو دغه کړنو ته چې نجونې او مېرمنې له کارو زده کړو منع کړې دي، تاسو ورته څه نومار کوئ؟
دلته راتلونکی د تغییر لپاره شرایط مساعد دی. سم افغانستان آزاد استقلالیت نه خپل طالب چارواکي چې وایي چې فضا د امریکا په لاس کې ده او په زمدن څلوېښت میلیونه علني او نورې پټې پیسې راځي، نو مانا داسې لا اوس هم خلاک یو. دغه په فعلی حالت کې بعض شرایط د اوکراین د جګړې او د فنلند خواته او د بلاروسي خواته بلند خواته مسایل دي، د خواته تایوان د چین مسایل دي، د کشمیر دي، دغه مسایل ته کېدای شي نړۍ منتظر وي دغه جغرافیه په طالبانو ساتي، اما نه پریدي چې په ملت تکیه وکړي یا ملت خوشحالي څرګنده کړي مطمئن شي له دولت نه، بیا په هغه وخت کې سخته ده چې تغییر د نظام منځ ته راشي.
مارج صاحب، ولې طالبان خپل پریکړه کې بدلون نه راولي؟ اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ په تیر دوه کلونو کې په ځلونو دا مسایل تکرار شوې دي، خو دوی په خپل پریکړه کې بدلون نه راولي، ولې؟
اصلي خبر هم دا ده چې دوی اجازه نه لري، دوی ته تند او کرسل وظیفه او کوزې څه به دوی کې د خپل ولادت نه وړاندې نه ستلای بغیر له نه. هغه واسطه چې طالبان سره بلاس کوم بش پړتو طالبان سره پاتې سره شل کار جنگ څه کاو د جمهوریت ټول مهمات وسایت وسلات دوی ته لاسته ورغله. هغه وسلې چې په پنجشیر په بامیانو شبرخان او په نورو جیو کې خښې سوي د امیر علی خان د وخت کوم وسه چې افغانستان د لوی طب ډاکټر نجیب پورې دا ټول طالبان بیرته راوسپړل او وایي چې سلام د ناتو کومه سلا وسه چې باګرام او هلمند نور لوی لوی پیارچی واډو ته پاتې هغه هم دوی ته لاسته ورغله. سرتیری هم هغه سرتیری دي چې ځان سر نه کیږي، نو بیا نشي شنه داریږي د نو ولې دوی خپل موقته ادارې ته دوام ورکوي، ولې نظام نه جوړي؟ آیا دوی که داسې یو عقل منځ راځي نه پیزا هو وضعیت د حکومتدارۍ نه ده، دا غډانه د حکومت معیاري او ستاندرد نه ده، دلته اساسي قانون موجود نه ده، کار اله کار ته نه ورکړ شوی.
د چارو کتونکو عزیز الدین مارج و چې خطر پردی سره یې په اړه چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې څه ته ویل کیږي موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم صدات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې سهار وختي د بی ولس خارګوټي کې رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې به افغان انجلۍ ځان وژنه کړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا سبیر وای د چهار شنبه ورځ سهار وختي شاو خو 2 بجې یو افغان کډوال د اسلام آباد په 217 خارګوټ کې ځانوژنه کړې ده. اغلی صبیر وای دغه کډواله مریم سادات نومیده او د بلخ ولایت اوسیدونکې وه. نو موړی لاس ادی رډیو سره په خبرو کې وویل مریم سادات 25 کلن و او لتیر یو کال راهیس لخپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی و. لا اغلی صبیر نمو د دې ځانوژنې د لامل پاړه و پختل
پای دختر تقریبا 9 میاشتې کې نامزاد است. اینها از مزار شریف هستند و نامزادشان هم از مزار شریف است. اما نامزاد
دنجله نمیاشت که دیچ نامزاده و او نامزادی هم د مزار شریف بود. خو هغه په پاسپورت کې دی ویزه او پاسپورت د ستونز لامل بیرته مزار ته تللی و. د کورنۍ غړي او وکاسې د ځانوژنې دلیل اقتصادي او له حد زیات روحي ستونزې وي.
مشکلات اقتصادي دامنگیر ما بوده و استرسی بیش از حد دومنګیرمان
هست. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله وای مریم سادات له 15 پور نزان خکته غرزولې او روختون ته پلارې ساور کړي. د دغه شورا د معلوماتو لمخې مریم سادات د امریکا د کډوالي پیټو کې سترلوت موږ هڅه وکړه چې د مریم سادات له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د همدې شورا مشر میر احمد روفي بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره سره وای هیڅ ملاتړي سازمانونه د افغان کډوالو وضعیت ته په سمه توګه رسیدنه نه کوي. هغه رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي
خوب مشکلات فراوان هست.
دلته د افغان کډوالو ستونزې بيخي زیاتې دي. د ویزو نه ورکول د هغو هیوادونو کمه پاملرنه چې کډوال مني او یو شمیر نور اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې ځوانان د روحي فشار لاندې راشي او ځانوژنې ته مخه کړي.
د مریم سادات د ځانوژنې خبر داسې مهال خبرېږي چې کابو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د دوو نورو افغان ځوانانو د ځانوژنې خبره هم کړې وه. دغه شورا هغه مهال ویلي و چې زکریا بلوچ او سایم د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځانوژنه کړې وه. د دغه دوو ځوان افغان کډوالو د ځانوژنې وروسته زیات شمېر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د خپل نامعلوم برخلیک په تړاو اعتراضونه هم وکړه او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دغه حالت ته رسیدنه وکړي. یاد شورا د سرطان په میاشت کې د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنریت یو سرخلاص لیک هم واستولو. دغه شورا په دې سرخلاص لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنری غوښتي چې د دې ستونزو ته رسیدنه وشي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنو د کیسونو د مختوړلو لپاره گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته لاړل چې یو شمیر دوی د خپل مقصد هیوادونو ته ورسېدل خو یو شمیر نور لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. دوی په وار وار ویلي چې د ویزو وخت پوره شوی د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي او له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ویلي دي چې په زندان کې د موکل د پت کېدو موده دوونی وغځول شوه. دلته سره په سټډیو کې د مشل رادیو ایډیټر داود خټک دا تاسو ستړي مشه بخیر راغلي ک په دې اړه نور جزئیات راکړي.
بالکل دا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده پرون د پاکستان عدالت عالی عدالت اغي د عمران خان چې کوم جیل ته استول شو هغه سزا خو معطله ک یعنی وای ځنډوله خو بیا عمران خان په یو بل قضیه کې هغه اونیول شو او نن هم د نن د اغي قضیه اوریدنه وشوه او په اغي کې بیا عدالت دا فیصله وکا یعنی محکمه دا فیصله وکا چې عمران خان به د سپتمبر تر دیارلسمې پوري یعنی هغه قضیه اوس ځنډولن دی مطلب دار چې عمران خان به اوس د سپتمبر تر دیارلسمې پوري په زندان کې وي هغه زینب نخلاصيږي.
دا چې د توشخانی قضیه کې موږ یادونه کوو لند کې په دې اړه وایي چې دغه تورونه چې په عمران خان پورې شوې دي دا تورونه څړول تورونه دي او عمران خان ولې ردی
ګوره توشخانه هغه زیاده چرته چې یو صدر اعظم یا ولسمشر چې بهر لاړ شي نو دته بار ملکی مشران ډاله ورکي او هغه ډاله چې کله دی واپس راوړي نو باید هغه ډاله په توشخانه کې کیښودل شي او کده اغه زین بیا صدر اعظم یا کم چې هغه ولسمشر دی بیا دا ډالې اخلي، نو لږ په کمو پیسو باندې به اخلي، خو پیسې به ورته ورکوي. نو عمران خان باندې دا تورونه دي چې د هغه ډالې اخستې دي، خو د هغې په حق لې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته معلومات نه دي ورکړي. بل پښتنه دا هم دا چې ولې دا ډالې عمران اخستې دي، عمران خان اخستې دي، او ولې دا خرڅې کړي دي، یعنی دی وایي چې دا ډېر په کمو پیسو باندې اخستې دي او بیا په بهر ځای کې هغه ډېر په کمو پیسو باندې خرڅې کړي دي. نو عمران خان وایي چې نه داسې نه ده، بلکې عمران خان د دینه انکار کوي. هغه وایي چې ما الیکشن کمیشن ته دا هر څه ورکړي. نو دغه یو خبره ده چې په دې باندې اوس عمران خان په بند کې
کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک و چې د عمران خان په بند کې د پات کېدو په اړه تفصیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ پوره شوه. دا چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څه تیر شول او همدارنګه دا چې په تیرو شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې څه کړي، تفصیلي په دغه تفصیلي راپور کې اورو.
د 2020 کال دی اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کال تیر شوی. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیر نویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روستای امریکایي سرتیری د همدې کال دی اگست په دیر شمال افغانستان ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر آزادي راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزام سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغو ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای ل خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته وځي. پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي، څه کوي، تذکره راکړي. زما ملګری کورسونه او پوهنتونونه لري، دا محل فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې مات خوړلې، خلک د خبرو کولو حق نه لري. لڅنه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خزینه عامونو، ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ای دو سال دغه
د دوه کلونو خو دل چې دا وتل په بشپړه توګه ناکامه وو او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وو، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 1.5 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکي تیار کړي. خغلی جامی ازادي رادیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه لاس ورکړو، اوس هم د لاس ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1999 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه وچې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمنځ تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړي توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خادي سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز په خنۍ مرستيال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسترولونو ساتل مهم ندي. خغلی عظیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو تیروتنه وبلله.
دا لاستراوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او دیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یو مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا چې د افغانستان خاوره باید د امریکا متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستان وتل یو تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروسته کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او د دوه تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه ساقط مر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي رادیو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیری بیا د ښځو حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.